اوردن کو د مشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني. اهله لرم چې روغ جوړ وستې وخت شوه دی 3 بجې نن د ګلواز د 2015 کال د اگست میاشتې 3 نیټه ده. په دې ګړی کې باړو به تاسو ته خبرونه دروو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې د سولې پر لور اونیزه خبرونه به هم وي، خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
په بلوچستان ایالت کې د القاعده ډلې یو مهم مشر وژل شو. افغان ولس مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره پاکستان سره په تماس کې دی. او نایجیریا کې پوځ له بوکو حرام نه 1,350 کسان خوشي کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. نوموړي د اتوار په مخام په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دغه څرګندونه وکړه.
القاعدہ برے صغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
دا القاعدہ برے صغیر ڈلے چکو میں شبکے پا افغانستان کے فعال ہوئے ہوئی دا پریکڑ کرے وا چی دا شبکے پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کری او لدی جایا دا طرح گری پیشو تا دوام ور کری پا ہم دے در کے ہوئی پر پل پا چاگی سے مکی پا تنزائی جوڑ کر او خپل یو قماندان عمر لطیب تا دا زمواری ور کر چی دل تراسی او دا طرح گری پیش تر سر کری چی دا آئی ایس آئی خواد خالی پورات پا عملیاتو کے حمدہ قماندان عمر لطیف لقمان و وجل سو
عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرفراز بوکټی زیاته کړه چې ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان د سیوري لاندې په بلوچستان کې دوران کارو ډلو پر ضد عملیات دوام لري او یو ډله به هم په دغه صوبه کې پټېدو ته پرې نه ښودل شي. د خیبر پښتونخوا په نوخار، چارسده او پېښور سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولاړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 146 کسان مړه او 16 ژوبل شوي دي. بلخوا په باجوړ کې د کوټې د راپریوتو له وجې شپږ کسان مړه او 2 زخمیان دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال لډیو ته ویل چې د بارانونو سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 950 کسان مړه او 26 نور ژوبل شوي دي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په I-11 سیمه کې پر کچا باندې د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. د CDA ډایرکټر اظهر خورشید وایي له خلکو تصفیه شوی سیمې د دوی په کنده تارونو بندې کړې دي.
فور فیزز میں تھا یہ آپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا آپریشن پر چلور مرحلوں کی وہ لمبئی مرحلہ پر خیریت سرا مکمل شوا. دا I-11/1 or 4 ٹول آبادی ختم شوی دا دی ارستبا دا ٹول ازم کا ہوارا ولی شی بیا بد نقشے مطابق دے کے پلاٹونا او پارکونا جوڑی گی او سلورم مرحلہ کے با داخلو اصلی مالکانو تا حوالہ کولے شی
جو آنر زن کو ہم پوزیشن دے دیں گے پلاٹ
پر. کچا باد دا خیبر په کچا آبادی سیمه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پښتنو استوګنه لرله. د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې درخواست هم جمع کړې خو تر اوسه عدالت کومه کاروایي نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په المان کې دی له اجرایي رئیس او په کابینه کې امنیتی سیکٹور له مسولانو سره د ویډیو کانفرنس ته لاره خبرې کړې. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو روسي سرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې راد او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د هلمند په موسی کله ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې د موسی کله ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې مخامخ نښتې پر مهال شپږ وسلوال طالبانې وژلي او یو شمېر هم ټپیان کړي دي. خبر پاڼه وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتېري په ګزمه بوخت ول. په دې نښته کې د ملي اردو سرتېرو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار نن مشال لړیو ته ویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. دی وایي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کوم ارقام چې راټول کړي دي د دې څرګندونه کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1293 تنه وژل شوي او 1815 کسان ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې دا مرګ ژوبله بېلابېل عوامل لري، خو همدای روانه نامني او جګړه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي چې په نتیجه کې به د استوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. نوموړي پرون په خپل یو تلویزیوني وینا کې ویل هغه له پیله باوري و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي. ایرنا خبري اژانس د نوموړي له قوله لیکلي چې هغه کله هم په دې معامله کې ناهیلی نه و او د یوې لمحې لپاره هم په خپلې کامیابۍ شکمن نه و. نوموړي زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکې، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ خبرې د تصادم پر ځای د رغند ارتباطاتو له وجې کامیاب شوې. د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 130 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي. د پوځ یو بیان نن ویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 میرمنې او 10 سړي شامل دي. نوموړي وویل د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د نایجیریا په بورنو ایالت کې ترسره شول د بوکو حرام یو لوړ پوړی قمندان هم نیول شوی دی. راپور نه وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ګڼ کیمپونه هم تصفیه شوي دي. بوکو حرام ډلې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځو سیمو کې جګړه پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي. دغه ډله د شرعي اسلامي حکومت د جوړولو هوډ لري. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسي بیا د ریاض مستخل نه.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.30 روپیه غستی کیږي او 3.15 روپیه خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه او 1.65 روپیه. یو یورو په 1.15 روپیه او 1.15 روپیه. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپیه او په 20.15 روپیه. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپیه او په 30.15 روپیه. یو افغانۍ په 1.10 روپیه او 1.20 روپیه. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 210 اغستی کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پېښور کې باران وي، خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او کمه 19 درجې، پېښور او بنو کې 14 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواري په پاکستان کې د سیلابونو لوجې د مړو شمیر 114 تر رسیدلې. د موسمیاتو محکمه وایي دا مهال د ملک په زیاتره دریاونو او سندونو کې د اوچتې درجې سیلاب دی.
کابل ریور کې چې کوم اونچه درجه سیلاب و هغه اوس آهسته آهسته کې د اوبو مقدار کمیږي. په ځان تقریبا دې وخت کې په دریا سیند کې پنجاب نواله سیند پورې په ټولو پوائنټونو باندې اونچه درجه کې سیلاب روان دی.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نړولو پر ضد عوامي ورکرز پارټۍ درخواست جمع کړې. دا پارټۍ وایي د ریاست ذمہواري خلکو ته د سر پناه ورکول دي نه چې اخیستل.
چت روزگار، چربیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي. خو زموږ حکمران تاسو دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه نو دا هغې آئین دپاره هغې هېڅ احترام نه لري.
یو کارپوه وایي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې وروسته ممکنه ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو یوه برخه له داعش سره ملګري شي.
سلې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي.
او د سولې پر لور نه خبرونه کې پر دې بحث شوه چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد او د برداشت په کمولو یا زیاتولو کې رول لوبوي.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کیږي. یو سړی نه ماته پوس کړی او مخکې چیرته ته لیورن کرخه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژندل کې ځکه چې کتاب کې نه ویلې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی رپورت. زو اسلام آباد ته له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 116 کسان مړه او 16 جوبل شوی دی. بلخوا پا باجوڑ جنسی که د کوٹه در اپریوتو لکبلا شپک کسان مڑو دو جوبل شوی دی. نور تفصیلات در اسلام آباد نه د احمد الله پدی رپورٹ کو.
د این ڈی ایم اے چارواکی احمد کمال مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 95 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 22، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 40، په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2,240 کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی او په خیبر پختونخوا کې 4,010 کورونو ته په مکمله توګه او 601 ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. د احمد کمال په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2003 کلو 9,00,000 زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 401 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې 650,000 نه زیات کسان میشت دي. مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله نه تپوس وکړو چې صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځانی زیان سره سره مالی زیان هم اوړېدلې دی، نو صوبائی حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي؟
چترال کې بنیادی طور ریلوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلې دي. دلته لږ ډېر زیات فوکس دی صوبائی حکومت ته. پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلڈ ارلی وارننګ سسټم هغه ان پلیس کړی، دغشان پی ڈی ایم اے دا، لوکل گورنمنٹ اداری دی ڈبلیو ایس ایس پی دا، هغه بالکل تیار ولاړې دي. او پی ڈی ایم اے او اریګیشن ډپارټمنٹ دا کم فلڈ لیول دے ہر وقت داغه تازہ ترین خبر جاری کئی، داغه لیول جاری کئی، داغه باقاعدہ ناپ کئی، درشن دے ٹوری صوبے مونتا علم ہی او چھ چھتا بلاکیٹ دا دین آغا بم بزا دی گی.
تی ترسنگا دا باجوڑ ایجنسی موخہ نو مکلی کے دا کوٹے را پری وطو لوجی 15 معشومانو پا شمول شپک تنمڑو او 2 جوبل شوی دی. دا سیمینا دا مشال ریڈیو دا خبریال تر مخا چھ دا موخی سیمی دا وسیدون کی میاسید دا کور ایو کوٹا بیگا دا بارانونو لوجی را پری وطا چھ پکی 15 معشومان او یو زنانا مڑا او 2 نور پکی جوبل. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې بعد په شکال د بارانونو دا لړۍ د راتلونکي 2 ورځو پورې دمه دمه سره جاري وي. د ملک په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو سطح په حقلا د نوموړي وینا وا،
کابل ریور کې چې کوم اونچه درجه سیلاب وو هغه اوس آهسته آهسته هغه کې د اوبو مقدار کمی دی. په 24 غنټه مزید به دا اونچه درجه سیلاب سره سسټینډ. دین علاوه دریا سیند کې چې کوم اونچه درجه سیلاب روان دے، کالاباغ کے داغی بو کوئی کمی برازی خو بیا 24 گھنٹے مزید اونچے درجہ سیلاب روان یو دغه جن تقریباً دے وقت کی تو دریا سنگھ کے پنجاب نوالا سندھ پور پر ٹول پوائنٹوں مانی دو اونچے درجے کے سیلاب روان
دے. یادون دا چے تیر کال ہم دبارانوں او سیلابونو لوجے پر ٹول ملک کے 385 پورے کسان مڑو او 25 لکھ پورے متاثر شویو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,110 15,375 15,075 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
تاسو د مشر ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته د اسلام آباد پرمختیایي اداره سی ډي وای د I-11 کچا باندې ړنګولو عمل سرته رسیدلی او ډیر زر به دغه پلاټونه خپل اصلي مالکانو ته حواله کړي. بلخوا په دغه معامله سپریم کورټ کې یو درخواست جمع شوی دی. د عوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عبدالحسن منټو په دغه درخواست کې دریځ خپل کړی چې ولس ته د سر پټولو ځای ورکول د پاکستان ریاست آئینی ذمواري ده، خو د په خبره دلته کې له خلکو د سر سوری اخیستل کیږي. درخواست کې اسلام آباد انتظامیه، کورنو چارو وزارت، اسلام آباد پولیس چیف کمشنر او د کابینې ډیویژن 71 فریق جوړ کړل شوی دی. خو د عوامي نېشنل ګوند دریز دی چې عدالتونه د انصاف ورکولو خو د عوامي نېشنل ګوند دریز دی چې له عدالتونو د انصاف تمه اباسته. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آئی 11 کچا آباد پزید شروع شوی اپریشن نن په پنځم ورځ هم روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ڈی اے ډایریکټر ملک اظہر خورشید وینا وا خلکو نه واپس اخستې شوی زمکو نه کندتار چاپیره کړې شوی دی او دې کې د صفای عمل روان دی. د زیاتوی
فور فیزز میں تھا یہ اپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا اپریشن په څلور مرحلو کې وو. لومبئی مرحله په خیریت سره مکمل شو. د آئی 11 ون او فور ټوله آبادی ختمه شوې ده. د دې وروسته به دا ټوله ځمکه هوارولی شي. بیا به د نقشې مطابق دې کې پلاټونه او پارکونه جوړیږي او څلورم مرحله کې به دا خپلو اصلي مالکانو ته حواله کولی شي.
د اسلام آباد کچا آبادې ړنګولو په ضد عوامي ورکرز پارټي سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړې دی چې پکې عدالت ته خواست شوی حکومت ته د خلکو کورونه ورانولو نه منع کړي، خو تر دې دمه په دغه درخواست څه فیصله نه ده راغلی. مشال ریډیو د یاد درخواست په اړه د وکیل او عوامي ورکر پارټي د غړي شابودین خټک نه تپوسو کو، نو دوی چې موږ صرف په آئین عمل درآمد غواړو، ځکه چې دا ملک د یو فیصده حکمران طبقه نه بلکې 99% غریب خلکو دی. شابودین خټک وایي
روزگار چار دیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي، خو زموږ حکمران طبقه دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه نو دا هغه آئین د پاره هغه هیڅ احترام نه لري. موږ دا پیټیشن په دې هم سټرس کوو او خپل سیاسي جدوجهد د کچا آباد په حواله سره هم ظاهر ساتل غواړو، ځکه چې دا ټول قوم په کچا آباد کې پروت دی. موږ وایو چې د کچا آباد دا کانسپټ غلط دی. یو اسلام آباد کې د یو مصنوعي غوندې سچویشن جوړ کړی دی، یو داسې دارالخلافه جوړه کړې ده چې هغه په مصنوعي توګه دا تاثر ورکوي چې پاکستان ډېر مخکې تللی دی. زه خو دا په دعوی سره وایم چې د پاکستان اکثریت په کچا آبادی کې پروت دی او دا آبادی د دوی دي، دا د دوی نه هیڅوک نشي اخیستی. موږ به دغه جدوجهد جاري ساتو.
د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو ولې په دې معامله عملي اقدامات نه دي کړي؟ په دغه حقلا مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د پخواني سېنېټر حاجی عدل نه تپوسو کو، نو دوی
عدالتونو باندې اعتبار مه کوه. عدالتونو کې اکثریت د ججانو پنجاب دی. هم معافي غواړم سپریم کورټ کې پروپورشن ټو آبادی دی. هلته ته هر بینک کې یو پښتون چرته ناست، یو درې پنجابیان ناست. زمونږ دا بجلی مسله نه حل کړی دی، نیټ آیډل پرافټ سپریم کورټ چرته حل کړی. دا دا مسله په عدالت نه کیږي. زمونږ مشر ته بیان هم ورکړی دی او بیا هلته کوم سیاسي کسان گرفتار عوامی نیشنل پارٹی لیڈر آنا، لیکن زمون زور نہ دینا. اس سے منم کہ قومی اسمبلی کے زمان دو کسان دے سیکرٹ کے اس ماں دو اس پر کسان پاتی ہو.
دیا دو نے دا چی آئی 11 کچا آبادے کی دا لز درونا زیاد کورونا ہو چی پکی دا زینی افغانانو پگڑون دا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو خلق وسی دا دا کورونا رنگولو دوران مزاحمت پا وقت حکومت زینی کسان نیولی ہم دی چی پازی دیے دا ترہگرے دا فولان دے مقدمے درج کلے شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
مشال ریڈیو خبرونه ته وګورئ. زو افغانستان ته افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې د هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تیره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله پر راپورونو کې خبر ورکړ چې ګینی نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د جمهوري اسد د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. تفصیل احمد اکل په دې رپورټ کې.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالي شورا له ادرسه خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دیني عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې دی د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
د احمد اکل نمو رپورټ اورېدو همدې موضوع کې پاتې کیږو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکي پر دې امید دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي، خو د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ د اختلاف وجې کېدای شي چې د سولې خبرې تر ډېره وخته پورې وځنډېږي. نور تفصیل لګې ته مې وروسته ورو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د سولې په ابتدایي خبرو د شک څرګندونه کړې. یو مشر پاکستانی چارواکي ویلي دی اسلام آباد به هڅه کوي چې د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د خبرو بیا شروع کولو ته وهڅوي. دا چارواکي وایي د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی په دې لټه کې دي چې زر تر زره د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دا په خبره دوی به ټولې خواوې او په ځانګړې توګه طالب مشرتابه تشویقوي چې د خبرو میز ته راشي. د سولې د دویم دور رسمي خبرې چې د پاکستان په مشرۍ کې دون کې وي د ملا عمر د مړینې د خبر وروسته وځنډېدلې. د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور په خپل لومړي غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان له پوځي مشر جنرال احیل شریف سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مستقبل په اړه خبرې وکړې. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان دولت او طالبان به زر بیرته خبرې پیل کړي، خو سرچینې وایي چې د سولې پروسې ته یو شمېر مشکلات دي. حقیقت دا دی چې طالبان د ملا منصور پر ټاکلو سره تقسیم دي او پر دې سربېره هم ډېر مشکلات دي چې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کولی شي. بلکې چې مولا منصور له پاکستانی اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه یې ځنې طالب مشران مخالفت کوي او هم له دې کبله سرچینې وایي چې مولا منصور نشي کولی د پاکستان په مشرۍ له افغان دولت سره د سولې خبرې زر پیل کړي. نوی طالب مشر به ړومبۍ هڅه کوي چې د طالبانو یووالی راولي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په افغانستان کې د سولې د تړون په اړه نا امید دی او وایي د مری سولې پروسه اوس ختمه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته اوګستې. کارپوهان وایي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې نه وروسته ممکنه ده چې د وسلوالو طالبانو د تقسیم سره په افغانستان کې د دوی یوه لویه ډله د داعش سره ملګری شي. له کابل زموږ همکار نور حاله کوي.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ را پیدا شوی اختلاف له امله د دوی یوه لویه ډله له داعش سره یو ځای شي. د دوی په باور د طالبانو په درې برخو له ویشل کېدو وروسته به د طالبانو یوه ډله په خپل پخواني دریځ ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګیږي او درېیمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند ماوین موین مرستال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یو ځای کېږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري.
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیات لیدل کېږي چې د طالبانو تحریک دی په درې عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نه وي په بل ګروپ کې سره راټول شي.
وروسته له هغه چې دوه ونی وړاندې د ملا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ملا اختر منصور د خپلې ډلې مشر وټاکه، خو دې پریکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم دا محل په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو اوښتل به نور هم د جګړې په ډګر کې د داعش پله درنه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په څیر طالبان زړه نخه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي طالبان په دې پوهېدلي چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د له منځه تلو سبب وګرځي.
د افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حده کم شوی. هغه چا چې غوښتلی له داعش سره یو ځای شي بیرته یې طالبانو ته مخه کړې ده او تور بیرغونه یې په سپین بدل کړي دي. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان پکې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه وو، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي په خبره که د طالبانو یوه ستره ډله له داعش سره یو ځای شي نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په تېر دیارلس کلونو کې د دوی مشران ووژل شه، بندیان شوله، وحل کېدل، تکول کېدل. د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول خدا به خیر راشي په خپل خاوره کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمېر کارپوهان وایي د کویټ او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړې څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپور نه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمين لژوند سره نست ده.
هغه ته فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو خبرونه ته وګستې زو خبر جنسي ته د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې USAID په مالی مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک په یوه لویا برخه کار مکمل کړی دی او هر ډول گاډو لپاره یې پرانستلی دی. خدا چې اوس په دې لارې تګ راتګ کوونکي خلک څه احساسوي د فرح چینواری په دې رپورټ کې.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک وس احساسوي په دې حق له د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي.
ولا چې خوشحال خو ډېر یو مخکې ډېر تکلیف او مریضان مې په تکلیف و مونږ هم په تکلیف و گاڑی هم خراب شو زر په خوړونو کې لوګ دوی تاویدو او بس وس الله فضل د روډ ښه جوړ کو ډېر ښه روډ جوړ شو. یاره اوس ټریفک اصول ډېر ضروری دی ځکه چې روډ ډېر تیز دی، اکثر پکې اکسیډنټ وشي خلک اوس راپوی نه دي کنه.
واحد ګل وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډېر ګټې ورسېدې.
مخکې مونږ دوی نیمه درې ګنټه کې ورسېدو، اوس روان شو ګنټه کې نه نرسو. لارې او ځای په ځای باندې ګنټه دوی خو مال ته تیرولې. بیمار ته تکلیف بس دغه زیات نه زیات تکلیف دا و اوس خو بس چې روان شو بیمار دستی ګنټه کې نه نرسو.
د دغه سړک د جوړېدو په اړه یو بل تن فیروز خان زیاته کړه.
داسې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی، کاغه 60 او 70 سپیډ او تیزی چې دا ډیر نقصانی ده، او ټول ډرایورانو له زمونږ سونه ورونه چې دی کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی، هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پې نه وهو.
یاد دی وی چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ڈی په مالی مرسته د پېښور او تورخم تر منځه خواوشا 40 کیلومتره سړک جوړوي چې یوه لویه برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه یې هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. لږ شیبه کې د نیمې بجې کېدونکې دي او نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له خبرونو لنډیز وره.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وای په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف وژل شوی او دغه میرمن ژوندې نیول شوې ده. د خیبر پختونخوا په نوخار 400 په خور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د چارواکو په وینا په نوخار کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله کډې کولو ته اړ شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کړي. پولیس مشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په جرمنی کې دی، له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې دغه څرګندونه کړي. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې دا هڅه ناکامې کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میون قلی اردو مطبوعاتي دفتر وایي نښته هغه مال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوخت و. په دې نښته کې د ملي اردو سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د نایجیریا چارواکي وای پوز د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 138 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي. د پوز یو بیان نو ویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي.
خبرونه مولا مشال ریډیو ودل چې نجیب عامر وړاندې کول په دیني مایک ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی د اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غشتي رابی اکرم خان ته وښي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت لاړخه عاید کړی شوی ود هولډینګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودرېږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابته کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا وایي چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپله غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظوره وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې د سیلاب د تباهکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباهکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمہوارو کارکردګي سره خبرداري پوری محدود ده. دوی سم موثر اقدامات نه دی اوچت کړي او نه یې ورلسه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم قتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګوي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو، او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د 8 اربو روپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبر ایجنسی لیکي په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادۍ پر ضد عملیات پیل کړی دي. د بشر حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات ترسره کوي او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دواړو مقالو غټې برخې له انیس اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا آبادۍ پر ضد عملیاتو موضوع راغیستی او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 15,000 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سواوی دغه اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو، چرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادۍ چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د ښار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره وباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورٹ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټولو ښار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا د بیا ودانۍ ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت د ختمولو په هدف د 2022 کال راهیسې د امریکا لخوا د 8.2 بلیونه ډالره خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلی دی د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورټ کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا ځل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی، او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 5,00,000 اکر ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجله لیکي د 1.5 کالونو راهیسې امریکایي پوځ او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیستئ. د پاکستان پوځ د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. د سردرزۍ نه د خلاصون په نوم دغو مرکزونو کې بندیانو ته تا د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم ښودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور یې جوړ کړی چې لنډیز یې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوځ دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سغدرزۍ پر ضد له 3 مرکزونو څخه د یو نالیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدای شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکي دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کیږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورښودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی همدارنګه نور هنرونه هم ښودل کیږي. د دا مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرینو د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکو بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته، خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول، په ځای د دې چې د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوځ یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزۍ پر ضد د درې واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوځ مرکزونو ته راوستل شي د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره څارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنه کړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښي او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه 600 کسان د څه کم 450 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي ان بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابی د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو د مشاله بیو خبرونه ته غوګستی او چې کله هم نن پورا په شپږ بجو د مشاله بیو خبرونه پای ته ورسیږي نو تاسو په همدې چپو د ډیو رادیو خبرونه اوریدې شئ. د داعش او طالبانو لویرې د ننګرهار د ناامن سرحدي ولسوالۍ څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګرهار بیلابیلو سیمو ته راکړه شوي چې سرپناه نه لري. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او خپلو سیمو ته یې واستوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپناه نه لري او په سپین میدانې د لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونی جوړې کړي دي. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چین ولسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګرپه د دېش لګیا دی. پیلن اوس موږ جنگ شروع دی. موږ چې شو زموږ واره ما شومان دلته سره نمر ته پراته دي. زموږ د حکومت ولې غم نه کوي په ولایتو کې موږ جنگا ګمو سره زب خپل میدان شا کې وځي پلارم په ګیان ولسوالی کې
سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګي. بس دغه مرسته را سره کوي چې زبل او بیان در بارک ملو بیان نه خوڅې نشي. کومه आवाज د حکومت اوري وا دی وری کناوري موږ ته صفه خبره وکومږ بس بل طرف په بلا شو.
په حال د بادغي صورت د درې میلوا کې وظیفه لرم. هم دې خاطر مرا کډه شو غوس چې مونږه په خپل په حکومت کې وسو او د حکومت په خاطر مونږه اما خلک وژني. مونږه یو د کوټل سوایان 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري.
د میرامت په نوم یو تن سپینګیری چې د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې د داعش او طالبانو لویرې ځکه خپل کلی پرېخي چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي. دی هم له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي.
ما و زامنو په وو کې به دوه شی در شوي. یو چې کوم دی رانه معذور زوی چې کارت په لاس لرمه دی رانه حلال کا. 5 زامن ما اوس په اردو کې دي چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرنه کې هم دي. زه اوس څه وکړم په دې کونډو څه وکړم او په دې ښځو څه وکړم او نه به د سرپناه ځای شته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شویو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي.
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي، د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره دوی بېرته خپلو سیمو ته وګرځي. نو والي صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی، عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی، او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی
دی. زیاتوي چې تر اوسه یې 1400 بې ځایه شویو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي، چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم لجمن سره سم وار رسیدلې د ونیزې خبرونې د سولې پر لور. په نننۍ خبرونه کې نن پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد په کمولو او یا هم د برداشت او تشدد په زیاتولو کې رول لوبوي. د خبرونې کوربه بشیر ګواخ او تاسې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دو شنبه یا ګل پر ورځ له مشال ریډیو اوریدلی شئ.
د سولې پر لور
child, one teacher, one book and one pen can change the world.
دا د تعلیم مبارزي او نوبل سولا جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی غږ دی چې وایي یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر کتابونو بحث کوو. د ښوونځي پر کتابونو چې څنګه په ټولنه کې د زغم زیاتولو او نفرتونو کمولو یا ډیرولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. پر دې خبره کوو چې د تشدد، کینی او عدم برداشت په کمولو یا زیاتولو کې د ښوونځیو په کتابونو کې موجود مضامین څومره اهمیت لري. زه بشیر ګواخیم او د مشال ریډیو د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو، د پېښور ښار ګورمنټ های سیکنډري سکول نمبر 1 د خیبر پښتونخوا د څه د پاسه 28,000 ښوونځیو څخه یو هغه ښوونځی دی چې زده کوونکي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو شریک صوبایي حکومت نوي نصاب کتابونه لولي. د لسم ټولګي زده کوونکی تیمور حسین یو له هغه زده کوونکو څخه دی چې د مطالعه پاکستان په مضمون کې لوستي چې پاکستان د اسلام لپاره په مذهبي بنیادونو جوړ شوی او گاونډي هواد هندستان یې دښمن دی.
اصل کې خبره دا ده چې انډیا د پاکستان دوست نشي کېدی، ځکه چې پاکستان د انډیا نه بیل شوی هم په دې دی، ځکه چې هلته د مسلمانو حقوق تحفظ نه و. په دې بیل شو چې یاره اسلام یو اسلامي مذهب د پاره چې دی بیل مل په کار دی، ځکه چې انډیا کې هغوی هم د چې خپل مذهبونه دي هغه به پرېخوسته او دا پاکستاني مذهبونه چې دي دا به نه پرېخوسته.
دا هغه خبرې دي چې څېړونکي د ښوونځیو په کتابونو کې د ځینو داسې موجودو مضمونونو اغیز بولي چې په خبره یې نفرت پارونکي دي. دوی وایي په کتابونو کې د تشدد مضمونونه نه یوازې پر ماشومانو بد اغیز کوي، بلکې دوی ټولنه کې نفرت کولو او نفرت خورولو ته هڅوي. د خیبر پختونخوا پر حکومت تنقید او نیوکه کیږي چې د عوامي نشتل ګوند د تیر حکومت هغه اکثره بدلونونه یې وستلي چې تر ډیره په ټولنه کې د برداشت د رواجولو او مذهبي نفرت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېدل. عوامي نشتل ګوند په خیبر پختونخوا کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې حکومت وکړ. د هغه وخت د چارواکو په خبره دوی ځینی هغه مواد له کتابونو لری کړل چې ماشومان پکې نفرت کولو ته هڅول کېدل. د هغه مهال د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ مشر فضل رحیم مروت وایي چې درسي کتابونه باید د مذهبي او سیاسي نظریې د خپرولو او تبلیغ لپاره ونه کارول شي.
هغه سیزونه چې د یو ماشوم د ماضي، حال او مستقبل روښانه کولو لپاره د هغه چې کوم دی د لوکل لا د کوم کلیوال لا د کم خاریه کم ضرورت دی کم هغه مشکلات دی هغه پر نظر کې نیول پکار دی منګه چې کم جنگی جنونیت پیدا کولو هغه سیزونه لګې سافت کړل زه چې چیرمین وم د عیسایانو هندوانو هغه ما پته راغله چې موږ ماشومان هم اسلامیت وایي هغه اخلاقیات چې کوم دی کنه ایتکس هغه پکار دی هغه پر ما هغه شریکه ځکه چې ایتکس ویلکم کتاب دی چې کوم کتاب دوی راوړی دی هغه بل بورډ چاپ کړی دی لکه مطلب سندھ والو لا پنجاب والو یغه کې لاغنه شروع شوی دی له هندویزم نه او راځه راځه آخر ته په اسلام باندې ختمیږي خو یغه کې کوشش دا شوی دی چې په څه طریقې سره چې د کتاب څوک وایي چې دغه لکه مسلمان شي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پاکستانی خونځیو په کتابونو کې دا خبره په تکرار راغلی چې د هندوستان تر تقسیم مخکې ورسره هندوانو ظلمونه کول نو ځکه مسلمانانو د یو بیل هیواد د جوړولو پریکړه وکړه دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اوس هم د هندوستان د مسلمانانو شمیر خواوشا همغومره دی لکه څومره چې پاکستان کې دی د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر پرویز هودبای پاکستان کې د ځوانانو په سخت دریځه کېدو ډېرې لیکنې کړې دي هغه وایي کتابونو کې ماشومانو ته تاریخ په غلط ډول ښودل په دې معنی ده چې ماشومان یې داسې کم علمه لوی شي چې سخت دریځه ډلې په اسانۍ د ځان سره د یو ځای کولو لپاره بېلارې کولی شي
موږ باید اسلام د ژبې او ساينس په تدریس کې ورداخل کړو که موږ ځوانان په ذهني توګه ګډوډ یا کنفیوز کړو نو معنی یې دا ده چې موږ به ډېر بې وقوفه زده کوونکي لرو دوی به نه په ساینس پوهیږي او نه په تاریخ
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ څېړونکي په دې اندي چې د خونځیو په کتابونو کې نه یوازې د ماشومانو لپاره داسې مضامین اچول پکار دي چې هغوی په ټولنه کې مثبت کار ته وهڅوي بلکې داسې مواد هم ضروري دي چې هغوی له خپل تاریخ او جغرافیې څخه په داسې انداز با خبره وساتل شي چې پیژندګلوي یې ورکه نه شي عوامي نېشنل ګوند په خپل وار کړو بدلونونو کې د عدم تشدد مبارز پښتون مشر عبدالغفار خان باچا خان ترڅنګ ځینې نور کسان هم شامل کړي وو چې اوس یې یا خو مضمونونه ورکم شوي دي او یا هم پوره وستل شوي فضل رحیم مروت وایي دوی ځکه دغه بدلونونه وکړل چې غوښتل یې په ماشومانو کې د خپلې خاورې سره مینه پیدا شي د نوموړي په خبره غوښتل یې زده کوونکي په دې وپوهیږي چې پښتانه دنیا ته په غلط ډول ښودل شوي او دوی کې سوله ییز اتلان هم شته دي
شیخ زمنګ نصاب کې چې کم د لکه سم مثال په توګه باندې باچا خان هم نو مقصد دا دی چې اوس سوچ وکړه چې یو سړی شپې ته کالا اوی کالا تې کالا یو جو دو جو حتا یو پارټۍ دا یو ګوند دا یو حقیقت دی د تاریخ هغه تا پټ کړی وي دومه دا چې اجمل خټک صاحب باندې سړی نو پکې چې نه تاسو خپل سوچ وکړي چې وفات شوی وو درې ورځې څلور ورځې پورې ټي وی ګانې ریډیو ګان اور باندې هغه کولو خو کتاب کې نو یو سړی نه ما تپوس کړی وو مخکې چیرته ته هغه پیژنې ډیورنډ کرښه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژندل کې ځکه چې کتاب کې نه ویلې بیا یو ځل ما یو الک نه مې دا تپوس کولو چې ته پیر روخان پیژنې وی چې نه بیا مې ورپسې فټافټ ورته وی اکبر پیژنې وی چې او بچاو اخر تا الک ما ته وې چې چې بابر اکبر خو ځکه پیژنم چې ما کتاب کې ویلې دي او پیر روخان ځکه نه پیژنم چې کتاب کې نشتا ما یې الک ته کم زی ویلې ځکه نه ګرم مې کانی ګرم خو پیر روخان کاری کانی ګرم وکنه هغه لک ډیر غریب خفه هم شبه
اوریدونکو کارپوهان او سیاسي مخالفین د خیبر پختونخوا پر حکمران ګوند تحریک انصاف تور پورې کوي چې له خپل اتحادي ګوند جماعت اسلامي ډیر مجبور دی نو ځکه یې په کتابونو کې داسې مواد اچولو ته زړه ښه کړی چې سخت دریځي زیاتوي خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په نصاب کې له کړو بدلونونو دفاع کوي او وایي د عوامي نېشنل ګوند کړي بدلونونه غلط وو دوی چې کوم بدلونونه کړي د هغې مثالونه څه دي
لگ معمولی معمولی پاکستان نقشہ پکے پراپر نو دا وڑ شوی دانہ چہ چہ بل کس تک لکی چھ پغل تے شوی س پکے دا سیو چے مثال پتور مان دی پاگی کی پ گریٹنگز کی دا لکھی شو چے گڈ مارننگ مسکل کو دوی چیر پکار چ السلام علیکم پکی نا غمو گاوی سره السلام علیکم ایڈ کو چ مسلمانان ملاو شیو بلتا السلام علیکم وئی دا شانتی یو مور لور ناستی په پارک کې چری سکرټ چولې دی نو هغه اعتراض چیر دا خو زمونږ د صوبې ډرس ته نه د ملک ډرس ته
محمد عاطف د څلورم او لومړی ټولګي و یا کلاسونو د کتابونو خبره کوي. فضل رحیم مروت چې د عوامي نېشنل ګوند په وخت کې دغه بدلونونه کړی وو وایي چې اوسنۍ حکومت په غلطه دی او کتابونو کې بې ضرورته ګوتې وهلې دي.
دا داسې کار شوی دی چې انګریزي کتاب دی اوس تاسو ما دا وایي چې اوس چاته وایي چې ګوډ مارننګ لا ګوډ ایوننګ هغه ته به ته السلام علیکم خو نه لیکې پاتې شوی. هغه والا خبره پبلشران چې کوم وو هغې به کتاب راوړو کتاب کې به هغه جنکیو ته سکارفونه په ور سره کړي وو چې هغې ته به مونږ وایو چې لا لوپټه ورته په سر کوي او لا یې ورته په سر کوي مځکه چې جنکیو په مینس کې کالج کې لا سکول کې په نه په لوپټې نه یې په سر کړی سکارف مې وویل لوپټه نه سکارف هغه کې سو داسې نقطه شته نه چې هغه ته وای چې هغه مونږ پښتونوال نه باسي لا مو اسلام دایرې نه وباسي لا پاکستانیت نه سړی وباسي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. فضل رحیم مروت چې اوس په خان عبدالولی خان پوهنتون کې د تدریس چارې پر مخ بی او د دغه پوهنتون مرستیال مشر دی وایي د ښوونځیو په نصاب کې تاریخ پټول نه بلکې بغیر له مبالغې وړاندې کول د قام خدمت دی.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کی لکه چې څنګه مونږه باندې لګیا دی کټکۍ را پټای مو کله سره سره کوي کله سره تاریخ غلام جوړول او یو ماشوم نه ته په ماشوم والی کې تاریخ پټ کې خو بیا په غټوالی باندې سکے غټوالی کې هغه ماشوم هغه زبزب کار وی او هغه کار چې کم سټیم یو کام چې کم دی یو کام اوبې ژوندای نشي پاس تکیدلې چې د تتا زبزب لا د کنفیوژن ښکار شي اوس تاسو که خیال کړئ منګه و سم لا کلیر نه یو تر اوسه پورې منګه لا هغه ټاکلې نه دی چې منګه لار کم طرف ته دی ګودر م په کم روان دی هغه روډ میپ چې سشته ویلې شي کاغه په خارجه پالیسی کې روډ میپ ته او کاغه اندرونی پالیسی هم وی چې ما روډ میپ دې کم طرف ته زب زب کم طرف ته او ما قبله کم طرف ته دی او زنه خبرې د خوري خبرې دي د خیالات خبرې دي د خوب خبرې دي ا بیل شي دي خو اصلي واقعیا چې ما تاسو ته ویلا چې راکې چې ما شوم خپل لغنه خبر وی خپل اقدارونه خبر وی خپل ژبنه خبر وی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو خیبر پختونخوا کې د نوي نصاب ځینی کتابونه تیر کال چاپ شوي وو. خوښه څلور میلیونه چاپ شوي نوي کتابونه د اپریل میاشت کې پیل شوي تعلیمي کال کې خوښه 28000 ښوونځیو کې نږدې څلور میلیونه ماشومانو ته ورکړل شوي دي او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
منائے راز شک منائے راستہ سنگ بسنگ